Radio.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده د 1401 هجری لمریز کال د زمری یا اسد درویشتمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د اګست د میاشتې له 14 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د میر احمد ساپی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې افغان چارواکي وایي وسلوال طالبان د غزنی ښار له ډېرو برخو ایستل شوي او په سلو کې نوي ساحې د دولت په لاس کې دي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د جرمني حکومت وایي د دې هیواد صدراعظم راتلونکې اونۍ د روسیې له ولسمشر سره ګوري. نور موضوعات هم لرو خو له خبرونو وروسته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیر ماښام د ولسي جرګې د کاندیدانو وروستی فهرست اعلان کړ. افغان چارواکي تاییدوي چې د فاریاب ولایت په غورماچ ولسوالۍ کې د چینایي کمپ پوځي قرارګاه طالبانو ته په لاس ورغلی او په یمن کې زرګونه کسانو د هغو لسګونو کوچنیانو په جنازو کې ګډون وکړ چې ویل کېږي د سعودي په مشرۍ ائتلاف په هوایي حملو کې وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. افغان چارواکي وایي وسلوال طالبان د غزنی ښار له ډېرو برخو ایستل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي اوسمهال د ښار په سلو کې نوي برخه د دولتي ځواکونو په ولکه کې ده. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې د غزنی ښار لومړۍ او دوهمه ناحیه بیرته فعال شوي دي. د محبس خوا سړک تصفیه شوی او هلته هم اکمالات شوي دي او بندیانو ته اوبه او ډوډۍ رسول شوي دي. دغه راز د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش هم تېره شپه وویل چې دولتي ځواکونو د غزنی ښار ډېرې برخې تر خپلې ادارې لاندې راوستې دي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. افغان چارواکي تاییدوي چې د فاریاب ولایت په غورماچ ولسوالۍ کې د چینایي کمپ په نوم پوځي قرارګاه تېره شپه وسلوالو طالبانو ته په لاس ورغلی. د افغانستان په شمال کې د شاهین قول اردو ویان ډګرمن حنیف رضایی ازادۍ راډیو ته وویل چې د قرارګاه کلابندو سرتېرو دوه ورځې مقاومت وکړ.
26 نفر شهید و زخمی در کمپ چینایی ها باقی ماندن که اینا البته بر اختیار طالبان.
شپگوشتک کسا تپیان او شهیدان د چینایانو په کمپ کې پاته دي چې اوس د طالبانو لاس ته ورغلي. هغه شمیرې چې ما ترلاسه کړي ځینې نور سرتیری هم چې هلته وو فکر کوم یو ټولی د ملي اردو او شاوخوا دیرش کسه د سرحدي ځواکونو وو. دوی له کمپه د لویدیز لور غونډیو ته وتلي دي. دګرمن رضایی زیاتوي چې له کمپه وتلي سربازان تسلیم شوي نه دي خو دوی ته دقیقا معلومه نه ده چې څو سرتیري مړه او ټپیان شوي یا اسیران دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیر ماښام د ولسي جرګې د کاندیدانو وروستی فهرست اعلان کړ. په دې فهرست کې له غزني پرته د هیواد د ټولو ولایتونو همداراز د کوچیانو او هندوانو او سکانو د استازو نومونه راغلي دي. په لیست کې د هندوانو او سکانو د یوازې یوه کاندید نرندر سنگ خالصه نوم لیدل کېږي. د شکایتونو کمیسیون د کاندیدانو وروستی لانجمن لیست چې په پلازمېنه کابل او ولایتونو کې ډېر غبرګونونه وپارول د جمعې په ورځ ناوخته د انتخاباتو کمیسیون ته وسپاره. په همدې حال کې ملګرو ملتونو پرون اعلان وکړ چې د افغانستان په انتخاباتو کې د وروستیو پرمختګونو هرکلی کوي. د امریکا د ځنګړو ځواکونو یوه سرتیری چې د روانې میاشتې په پیل کې په هلمند ولایت کې ټپي شوی و پرون سا ورکړه. د امریکا دفاع وزارت پرون د اګست په 14 نیټه په یوه خبر پاڼه کې د دې سرتیری د مړینې خبر ورکړ. 46 کلن رایموند راروګال ترانسفیګوریشن چې د هوایي اوسیدونکی و ورمه ورځ د جرمني په یو روغتون کې سا ورکړه. د امریکا دفاع وزارت وایي چې دا سرتیری په افغانستان کې د غزمې پر مهال د یو ماین په چاودنه کې ټپي شوی و او د پیښې په اړه د دوی څېړنې روانې دي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. زرګونه کسانو پرون په یمن کې د هغو لسګونو ماشومانو په جنازه کې برخه واخیسته چې ویل کېږي د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د ځواکونو په وروستۍ هوایي حمله کې وژل شوي دي. د جنازې ګډونوالو د دې ماشومانو عکسونه هم له ځان سره هدیرې ته راوړي وو. حسي اغیان وایي په سعده ولایت کې د ائتلافي ځواکونو د تېرې پنجشنبې ورځې په هوایي حمله کې 40 ماشومان وژل شوي. سعده ولایت او د یمن د شمال ځینې پراخې سیمې د حسیانو تر کنټرول لاندې دي. د عراق صدر اعظم پرون پر ایران د امریکا د بندیزونو په اړه د خپل هیواد له دریځ څخه دفاع وکړه. حیدر عبادی پرون یوې خبري غونډې ته وویل دوی تر فشار لاندې دي چې د عراق د ولس د منافعو پر وړاندې د یو شمېر ډلو ټپلو ګټو ته ترجیح ورکړي، خو ده زیاته کړه چې دا امکان نه لري. حیدر عبادی تېره اونۍ وویل بغداد سره له دې چې پر ایران د امریکا له نویو بندیزونو سره موافق نه دی، خو په پام کې نیسي او عملي کوي. د عراق صدارت وروسته وویل چې صدر اعظم عبادی ایران ته خپل سفر لغوه کړ. یو شمېر ډلو چې تهران سره نږدې اړیکې لري او په ځانګړې توګه اصحاب الحق او د بدر ډلو د عبادی پر دریځ انتقاد کړی. په بغداد کې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای یو استازی هم د یکشنبې په ورځ پر صدراعظم عبادی انتقاد وکړ او د اسرائیلو تلویزیون پرون وویل چې صدراعظم بنیامین نتنیاهو په غزه کې د اوږدمهالي اوربند لپاره دوه میاشتې مخکې د مصر له جمهور رئیس عبدالفتاح سیسی سره یو پټه غونډه درلوده. د اسرائیلو د صدراعظم ویان د دې راپور په اړه له څه ویلو ډډه وکړه او مصري چارواکو هم سمدستي تبصره نه ده کړې، خو د اسرائیلو یوې ټلویزیوني شبکې د جګپوړو امریکایي چارواکو په حواله چې نومونه یې نه دي یاد شوي راپور ورکړی چې د سیسی او نتنیاهو غونډه د مې په 22مه نیټه شوې وه. په تېرو څو میاشتو کې د غزې ترانګې په پولو کې د تشدد د پیښو له زیاتېدو وروسته مصر او امریکا د اسرائیلو او د فلسطینیانو د حماس ډلې ترمنځ د اوږدمهالي اوربند لپاره هلې ځلې کړې دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه کتلی او لوستلی شئ. ازادۍ راډیو ډاټ کام او ازادۍ راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده. د نن سهارنۍ خبری مجلې په دوام کې به واورئ چې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي غزنی ښار ته د مرستندویو ځواکونو له رسېدو وروسته د دې ښار ډېرې برخې له وسلوالو طالبانو څخه پاکې شوي دي. په غزنی کې د ازادۍ راډیو له خبریال سره به هم د غزنی د روان وضعیت په اړه د نورو جزئیاتو د ترلاسه کولو هڅه وکړو. په غزنی ښار کې د جګړې له کبله د بشري ناورین ویره په زیاتېدو ده. خلک د ژوند د ډېرو عادي ورځنیو مرستو غوښتنه کوي.
وختي دولت وي، خو دغه ټولو ته باید رسیدګي وکړي. دوا باید ورسوي، غذا باید ورسوي، لار باید خلاصه شي، چې رفتآمد او تګ راتګ په ښار کې وکړي.
په نورو راپورونو کې د بیړنیو مرستو په چارو کې د دولت وزیر وایي چې حکومت د وچکالۍ ځپلو سیمو خلکو ته لومړنۍ بیړنۍ مرستې رسولې دي. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه وایي وسلوال طالبان د غزنی ښار له ډېرو برخو ایستل شوي دي. دفاع وزارت وایي اوسمهال د ښار په 90 برخه د دولتي ځواکونو په ولکه کې ده. غزنی ښار پرون د څلورمې پرله پسې ورځو لپاره د درنو جګړو شاهد و. په دې اړه سلطان محمد سرور یو تفصیلي راپور برابر کړی.
د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د غزنی په مهم ښار کې له څلورو ورځو نښتو او جګړو وروسته وایي چې وسلوال مخالفین د ښار له اکثرو برخو ایستل شوي دي. د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دفاعي امنیتي ځواکونه د ښار نوي په سلو کې برخه په خپله ولکه کې لري.
90% اوس د غزنی ښار چې دی دا د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. 10% د بهلول باغ خواته چې دی یو څه مزاحمتونه روان دي چې د هغې مزاحمتونو د له منځه وړلو لپاره عملیات هم جریان لري او هغه زر کسیزه قوات از نفس ځواکونه هغه هم رسیدلی دي.
د دفاع وزارت ویان زیاتوي چې پرونیو هوایی بریدونو کې شاوخوا او یا کسه مخالفین وژل شوي دي. غفور احمد جاوید وایي په تیرو څلورو ورځو جنگ کې شاوخوا 200 وسلوال مخالفین وژل شوي او څه د پاسه 160 کسه نور ټپیان شوي دي. د دفاع وزارت ویان زیاتوي چې تر څلوېښتو پورې ولسی خلک او څه د پاسه 10 عسکر هم وژل شوي دي، خو دغه ارقام د مستقلو منابعو لخوا تر اوسه نه دي تایید شوي. د غزنی په جنگ کې له وستوالو طالبانو وروسته ډیره مرګ ژوبله پولیسو ته اوخته ده. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان نجیب دانش تیره شپه ازادي راډیو ته وویل متاسفانه هغه معلومات چې موږ ترلاسه کړي د ملي پولیسو شاوخوا او یا کسه د پولیسو د بیلابیلو برخو څخه د افغانستان د خلکو څخه د دفاع په لار کې شهیدان شوي دي. یو شمیر کابل ته راوړل شوي او یو شمیر نور چې د غزنی اوسیدونکي وو همالته خاورو ته سپارل شوي دي. ویل کیږي چې یو شمیر وسلوالو طالبانو د خلکو په کورونو او دوکانونو کې ځای نیولی وو. په ولسی جرګه کې د غزنی یوې استازي شاګل رضایی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل ریپورټونه ښیي چې وسلوال طالبان د ښار له منځه ویستل شوي دي، خو د ښار په څنډو کې اوس هم شته. یو اندېښنه دا ده چې امکان لري د خلکو په کورونو، لوړو ودانیو او نورو ځایونو کې یې چې په تیرو څو ورځو کې ځای نیولی و، د طالبانو یا د دغې تخریب کارې شبکې د ډلو کسان پاتې وي. چارواکو وویل چې د تېرې جمعې په ورځ سلګونو وسلوالو طالبانو چې بهرني جنګیالي هم ورسره وو لوڅو خواوو په غزنی ښار برید وکړ. دولتي ځواکونو مهمې ودانۍ تر خپل واک لاندې وساتلې او امریکایي هوایي ځواکونو یې هم مرسته وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې پرون د غزنی د وضعیت په هکله اندېښنه څرګنده کړه. د دغه ادارې مشر ریچارډ پیپر کورن وویل د غزنی ښار اوسیدونکي چې شمیر یې 2,010 کسانو ته رسیږي د برېښنا، اوبو، خوړو او درملو له کموالي سره مخامخ دي.
هڅه کوو چې په غزنی ښار کې د ازادۍ راډیو له خبریال سره ټلیفوني اړیکه ټینګه کړو. په غزنی کې تقریبا ټولې شبکې له منځه وړل شوي دي او یوازیني ټلیفونونه چې کار کوي سټلایټ ټلیفونونه دي. نو موږ هڅه کوو چې له خپل خبریال سره ژر تر ژره اړیکه ټینګه کړو. ابراهیم صفای د ازادۍ راډیو خبریال د شپې د ټلیفون په لیکه له غزنی ښار نه راسره دی. په یو شیبه کې به ابراهیم صفای له موږ سره په اړیکه کې وي او موږ دا هڅه کوو چې له دننه د غزنی ښار د وروستي وضعیت په اړه معلومات ترلاسه کړو. لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، په دې ښار کې کورنۍ شبکې ټولې تقریبا غیر فعال شوي دي د جګړو په نتیجه کې، او یوازې سټلایټ تلیفوني شبکې کار کوي چې موږ د فکر کوم چې اړیکه مو له ابراهیم صفی د ازادۍ راډیو له خبریال سره ټینګه شوې ده چې په غزنی کې دی، د تلیفون په مستقیمه اړیکه همدا شېبه راسره دی. صفی صاحب، په غزنی کې څه روان دي؟ تاسو څه وینئ په خپله شاوخوا کې؟
سلامونه تکل سے تاسو د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو ته. محمد شیبا منګ غزنی د هم نیو نوتی امنیتی سرچینې وایي چې انا هم یو شمېر کې مخافه دي د ښار.
صفی صاحب، په اړیکه کې تخنیکی ستونزه شته، که کولای شي لږ د خپل موقعیت بدل کړئ چې موږ ستاسو آواز لږ په ښه کیفیت باندې واورېدلی شو.
تکل صاحب، دلته کسان چې دلته د مخابراتي شبکو شبکې کار نه کوي، خو بیا هم لکه څنګه چې مخکې اشاره وکړه د ښار یو شمېر سیمې لا هم نه دي تصفیه شوي. خال خال ددې کېږي، امنیتي سرچینې چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي چې طالبان لا هم په یو شمېر سیمو کې ځای په ځای دي او له ځینو ځایونو نه په امنیتي ځواکونو باندې ډزې کوي. خبریالان لا هم ښار خپله د غزنی ښار ته اجازه ورته نه ده ورکول شوې چې تر څو له سیمې څخه لیدنه وکړي. که دغه ځای څخه موږ چې کله ووتلو انشاءالله هغه معلومات چې تازه معلومات دي له خاص څخه به هم د ازادۍ راډیو د اوریدونکو سره شریک کړو.
صفی صاحب، فقط لنډ راته ووایئ چې هغه څه چې تاسو تر دې شېبې لیدلې یو تصویر راکړئ.
همدا شېبه چې په دغه کټه کې چې موږ یو شمېر ټپیان راوړل کېږي، د امنیتي ځواکونو هغه جسدونه چې دي هغه انتقالېږي د امبولانسونو له لارې، یو شمېر ټانکونه یا هم رینجری چې هغه تخریب شوی شاهي طرف سیمه په دغه سیمه کې چې مونږ یو افغان ګډ امنیتي ځواکونه دي او یو شمېر بهرنیان هم ورسره لیدل کېږي. دغه ساحه کې خال خال ډزو غږ هم اورېدل کېږي. داسې حتی د امنیتي ځواکونو لخوا خبریالانو ته وویل شول چې ساحې څخه لږ یو سم امن ځای ته انتقال کړی شو چې واقع دلته هم کله کله د هوان او نور یو شمېر اصلحو ډزې کېږي دلته. اوس د دې ځای څخه خبریالان په موټرو کې د غزنی ښار د بحیثار چلیږي وګورو چې هلته څه دي. بیا به انشاءالله د اورېدونکو تاسو سره شریک کړو.
ډېره زیاته مننه. د ازادۍ راډیو خبریال ابراهیم سپای وو له غزنی ښار څخه یې په مستقیم ډول راپور راکوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه د نړۍ او د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
څو معتبره لویدیځو ورځپاڼو د غزنی ښار په جنگ تمرکز کړی دی. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې لیکلي چې غزنی ته د طالبانو د تازه جنګیالیو په رسېدو جنگ زور اخیستی او ټولې مواصلاتي لارې کلکې تړل شوي دي. د ورځپاڼې په خبره د لارو د تړل کېدو په علت د خوراکي موادو او درملو محمولې غزنی ښار ته نه رسېږي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې لیکي وروسته له هغه چې د یک شنبې په ورځ د طالبانو 800 تازه جنګیالي غزنی ته ورسېدل جنگ زور واخیست. خو د امریکا هوایي ځواک یوه بی یو بم غورځونکی تکه په کار واچول او د طالبانو په اهدافو لس واره بمباري وکړه. ورسپانې په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو د استاذ شاګل رضایی خبري راخستې چې ویلي دي په تیرو 15 میاشتو کې نږدې 1.5 واره له افغان امنیتي چارواکو او اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سره د غزنی د امنۍ او اندېښنې شریکې کړې. شاګل رضایی وایي دغه چارواکو د دوی غږ نه دی اوریدل او نتیجه نن ټول ګوري. وال سټریټ جورنال په پای کې دا هم لیکي چې د غزنی په دې جنگ سره د افغان حکومت او طالبانو د سولې د خبرو راتلونکي نامعلومه ده. د افغانستان دفاع او کورنۍ چارو وزیرانو ډاډ خودلی چې د ولسمشر په امر تازه ځواکونه غزنی ته ځي او وضعیت به بیرته عادي شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې په غزنی ښار د طالبانو د جمعې ورځې د بریدونو له پیل سره د امریکا هوایي ځواک د افغان ځواکونو په ملتیا په طالبانو هوایي بریدونه کړي دي. د ورځپاڼې په لیکنه طالبانو په غزنی ښار په برید سره په لویه لار کې څو ځایه پوستي جوړې کړي او د افغانستان له پلازمینې سره د جنوبي او لویدیځو ولایتونو د دې مهمې نښلوونکې لویې لارې په اوږدو کې ماینونه کینولي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د غزنی له جنګه ډېر کم معلومات د باندې وځي ځکه مخابراتي شبکې بندې دي او ښایي ډېر کم کسان په دې وپوهیږي چې په ښار کې ستیریږي. نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي افغان حکومت په وروستیو څو ورځو کې خپل څه باندې 200 افسر او عسکر له لاسه ورکړي. د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي د دوشنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل چې شاوخوا 100 افغان پولیس او د اردو سرتیري او 40 تر 100 عام خلک د غزنی په جنگ کې وژل شوي دي. نیویورک ټایمز لیکي په غزنی کې د څه باندې 100 عسکرو په وژل کېدو سربیره په فاریاب او بغلان ولایتونو کې هم وسلوالو طالبانو په افغان پوځیانو بریدونه کړي چې شاوخوا 100 تنه وژل دي. نیویورک ټایمز د غزنی د امنیه قماندان فرید احمد مشل په حواله بیا لیکي چې سباندې زر طالب وسلوال په غزنی ښار برید وکړ چې د خبره 1500 تنه وژل شوې دي. نیویورک ټایمز د غزنی ښار د اوسیدونکو په حواله هم لیکلي چې طالبانو د خلکو لکورونو سنگرونه جوړ کړي او جنگ له هم غزاینو رهبری کوي.
لازادای رادیو سهرنۍ خبری مجله اوري د غزنی په د جګړې په مسله کې پاتې کیږي. د غزنی ولایت اوسیدونکي وایي چې د روغتیایي او بشري خدماتو د نشټوالي له کبله له لویې ستونزې سره مخامخ دي. د دوی یو شمېر فعالانو پرون ازادۍ رادیو ته وویل چې د دې ولایت په روغتیایي مرکزونو کې خدمات نشته او ځینې خلک حتی د اړتیا وړ لومړني مواد هم نه لري.
سلورم ورځ ته د غزنی د جګړې لغزیدو سره د دغه ولایت اوسیدونکو په سیمه کې د یوې انساني فاجعې رامنځته کېدو خبرداری ورکوي. دوی وایي د غزنی اوسیدونکو د روغتیا او بشري خدمتونو د نشتون له امله له جدي ستونزو سره مخ دي او که رسیدګي ورته ونه شي ناوړه پایلې به ولري. د دغه ولایت دوه اوسیدونکي فرید تکل او حکمت الله چې تازه له غزنی نه کابل ته راغلي د دوشنبه په ورځ د سیمې وضعیت ازادي راډیو ته داسې بیان کړ.
سلور ورځې کېږي د غزنی ملکی روغتون ته سل مړي لېږدول شوي چې هملته پاتې دي او 150 ټپیان پکې بستري دي، خو په دغه روغتون کې یوازې یو نرس شته چې رسیدنې ورته نشي کولی. هیڅ روغتیایي خدمتونه پکې نشته، حتی خلک لومړنیو خوراکي موادو ته هم لاسرسی نه لري.
وخت دولت وي خو دغه ټولو ته باید رسیدګي وکړي، دوا باید ورسوي، غذا باید ورسوي، لار باید خلاصه کړي، رفتآمد خلک ته زمینه مساعده کړي چې رفتآمد او تګ راتګ په ښار کې وکړي.
وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه د غزنی پر خار ډلهیز برید وکړ. د دغه ولایت د ولایتي شورا مرستیال وایي پرون هم د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه وه. د غزنی اوسیدونکي وایي دغه جګړه لامل شوه چې ټلیفوني شبکې غیر فعالې او د برېښنا مزي پرې شي. دوی وایي د غزنی د ښار اوسیدونکي حتی د څښاک اوبو ته هم لاسرسی نه لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د طبي پیښو پر وړاندې د آمادګۍ اداره وایي د دوی مرستې چمتو دي او د لارو له خلاصېدو سره سیمې ته ولېږدول شي. د عامې روغتیا د وزارت مرستیال احمد جان نعیم ازادي راډیو ته وویل د غزنی ولایت له روغتیایي مرکزونو سره اړیکې پرې شوې، خو ملکي روغتون یې فعال دی او د اړتیا په صورت کې به د سره صلیب له بنسټه مرستې وغواړي. طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزیر نجیب آغا فهیم هم دغه ولایت ته د مرستو د تیاریو خبر ورکوي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا. ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د جرمنی حکومت وایي د دې هیواد صدراعظم راتلونکې اونۍ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په برلین کې ګوري. دا به له تیرو دریو میاشتو راهیسې د دواړو مشرانو ترمنځ دوهمه غونډه وي. تمه ده چې دواړو مشرانو په غونډه کې به د نړیوالو مهمو مسایلو او د انرژۍ په هکله خبرې وشي. سلطان محمد سرور په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیز اوروي.
د جرمنی د حکومت ویان سټیفن شبریت د دوشنبه په ورځ وویل چې په غونډه کې به د سوریې او اوکراین د جګړو او د انرژي د مسایلو په هکله خبرې وشي. مسکو او برلین د بالتیک په سمندر کې د یو نوي پایپلاین جنجالي پروژه لري چې کېدای شي لویدیځې اروپا ته د روسیې د ګازو صادرات دوه برابره کړي. امریکا او ګڼ شمیر نور لویدیځ هیوادونه د دغې پروژې مخالف دي. مرکل او پوتین وروستی ځل په تیرې می میاشت کې د روسیې په ساحلي سوچی ښار کې سره لیدلی وو. تیره میاشت د جرمني صدراعظم او بهرنیو چارو وزیر د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او لوی درستیز جنرال والری ګراسیموف سره په برلین کې ولیدل. د سوریې او اوکراین د جګړو په شمول یو لړ مسایلو د روسیې او لویدیځ ترمنځ اړیکې کلکېشنې کړي دي. روسیا د اوکراین په ختیځ کې بیلتون غوښتونکو څخه ملاتړ کوي، چیرته چې د تیرو څلورو کلونو په جګړه کې څه د پاسه 10,300 کسان وژل شوي دي. د اوکراین د سولې پروسه په ټپه ولاړه ده او برلین یې د ژوندي کولو لپاره د څو غونډو کوربتوب کړی دی. مسکو د سوریې په کورنۍ جګړه کې هم د بشار اسد د رژیم بې دریغه ملاتړ کړی دی. د سوریې په وکلنه کورنۍ جګړه کې سلګونه زره کسان وژل شوي او په میلیونو نور بې کوره شوي دي. د روسیې بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ وویل چې په نږدې راتلونکي کې د سوریې د سولې د پروسې په هکله یوه څلور اړخیزه غونډه پلان شوې چې د روسیې، فرانسې، ترکیې او جرمني مشران به پکې برخه واخلي. روسي چارواکو وویل چې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د ترکیې څخه د لیدنې په ترڅ کې د دغې غونډې په هکله د ترکیې بهرنیو چارو وزیر سره خبرې کوي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې به د ساينس او د ټکنالوژي د وروستیو معلوماتو نه هم خبر شئ. همدارنګه د ژوند رنګونه د ورځنیو خبرو اترو یو برخه هم تاسو ته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو چارواکي وایي چې وسلوال طالبان د غزنی ښار له ډیرو برخو ایستل شوي دي. دوی وایي چې اوسمهال د ښار په سلو کې نوي برخه د دولتي ځواکونو په ولکه کې ده. افغان چارواکي تاییدوي چې د فاریاب ولایت په غورماچ ولسوالۍ کې د چینایي کمپ په نوم پوځي قرارګاه تېره شپه وسلوالو طالبانو ته په لاس ورغلې ده. په شمال کې د شاهین قول اردو چارواکي وایي چې د قرارګاه کلابندو سرتیرو دوه ورځې مقاومت وکړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیر ماښام د ولسي جرګې د کاندیدانو وروستی فهرست اعلان کړ. په دې فهرست کې له غزني پرته د هیواد د ټولو ولایتونو او د کوچیانو، هندوانو، سکانو د استازو نومونه اعلان شوي دي. د امریکا د ځانګړو ځواکونو یو سرتیری چې د روانې میاشتې په پیل کې په هلمند کې ټپي شوی و پرون سا ورکړه. زرګونو کسانو پرون په یمن کې د هغو لسګونو کوچنیانو په جنازه کې برخه واخیسته چې ویل کېږي د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د ځواکونو په وروستۍ هوایي حمله کې وژل شوي دي. د عراق صدر اعظم حیدر عبادی پر ایران د امریکا د بندیزونو په اړه د خپل هیواد د دریځ دفاع وکړه او وی ویل دوی د ډلو ټپلو لخوا تر فشار لاندې دي، خو د زیاته کړه چې دای به خپلو ملي ګټو ته د دلو ټپلو د ګټو په پرتله ترجیح ورکړي. او د اسرایلو ټلویزیون پرون وویل چې صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په غزه کې د اوږدمهالې اوربند لپاره دوه میاشتې مخکې د مصر له جمهور رئیس عبدالفتاح سیسی سره په یوه پټه غونډه کې خبرې کړې دي. اوس هم د ژوند رنګونه.
دا ژوند رنګونه.
زمانم احمد گل.
احمد گل چه کار کوی؟
از دلته په دغه وزارت کې په منابع بشری کې مدیر د عمومي د شکایتو.
په کوم وزارت کې؟
د سرحدونو او قبایلو چارو په وزارت.
نوروزاینو کوم تاسیدان دي تر سره کړی؟
بله، ما اولی وظیفه په دولت کې معلمی و، د معلمی مقدسه دنده و. ورسته زه د نظر په شرایطو د ماموریت ساحه ته راغلم. په اولین ځل کې ز مامور د وزارت امور زنانو هم د غینه هم راغلم دلته وزارت.
تاسو ناروغ هم یاستئ؟ څه ناروغي لري؟
موږ د هغه پولیو د فلج ناروغي سره اخته یو. خو با وجود هغه هم دغه ژوند سوشي دوام لري، باید ژوند سره مبارزه وکړي. نو په سر دغه هم موږ دغه خپل وظیفې د دوام ورکړی او د دې مریضۍ سره هم مبارزه.
تاسو په خپله په لومړیو کې چې دغه ناروغۍ سره مخ شوئ تدابیر مو ونه کړه، هغه وخت کې واکسین نه و؟
نو دغه د پولیو فلج ویروس خو هغه بدمرغه ناروغي ده چې په تعصب سره د دې تداوی هیڅ امکان نه لري. با وجود چې ما کوشش کړی دی تر خپل حده ته خپل توانه صحی مراکز ته ما مراجعه کړی ده، اما هلته ما ته ویل شوي چې د دې تداوی هیڅ امکان نه لري، ولو که په ډیرو پیشرفته ممالکو کې هم وي.
څه وخت په اخته شوي؟
درې کلنۍ کې و چې زه اخته شوم. یعنی ما ټول خپل وړکتوب، ځواني دوران، نوجوانی دوران تر اوسه پورې ټول په دې حالت کې تیر کړل. خو بیا هم زه د خدای راضی یم په دې حالت کې. ما درس وستای، مکتب مې ویلای، پوهنتون مې ویلای، او اوس هم د ماموریت دنده د خلکو په شان، حتی د خلکو د سالمو خلکو نه په ښه شکل سرته.
له کوره راته ووایي، په کور کې هم داسې څوک شته چې تاسې سرپرست اوسېږي او تاسې د کور عاید برابر کړي؟
بله، او شکر دی خانواده لرم. دغه مسؤلیت هم زما په غاړه ده، خصوصا ما ټول مکتبو کې شامل کړي، پانتونونه لولي، خپل درسونه لولي، او زه په دو خپل ناتوانه ضعیف وجود کوشش کوم چې د دې نفقه او قلم قرطاسي او کتاب تکمیل کوم او د خپل ادب ته ورسي.
ډیره مننه.
مننه د تاسو نه هم، تاسو ژوند دیست.
او په پای کې، سنی کمپنۍ دوه نوي ټلویزیونونه جوړ کړي دي چې وایي تصویر یې د اوسنیو ټلویزیونونو په پرتله ډېر ښه کیفیت لري.
سونی کمپنۍ دوه نوي ټلویزیونونه نندارې ته وړاندې کړل چې الټیمیټ ایکس غښتلی او نوی پروسیسر لري او تصویر یې تر موجودو ټلویزیونونو ډېر روڼ او واضح دی. د سونی د دغو ال ای ډی او او ال ای ډی ټلویزیونونو اندازه 15 انچه او 15.5 انچه ده. د سونی نوي ټلویزیونونه د 4K د واضح تصویر ټکنالوژي لري او د ډالبی ویژن او HDR لس ملاتړ کوي. پر دې سربیره دا تلویزیونونه په اندروید سیستم سمبال دي. نوی پروسیسر د دغه تلویزیون د تصویر له رڼوالي سره مرسته کړې ده. دا تلویزیونونه د اکوستیک سرفیس آډیو پلاس ټکنالوژي هم لري چې له کبله د تلویزیون شخ لوړ او ښه کیفیت لري.
دا ته د خبر سره د دې خبرونو